السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفي الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د څلورو امریکایانو وژنه او د دریو نورو ټپي کېدل غندلی او ویلي دي چې دغه بریدونه به د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې د هڅو معنی نشي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړی خبرونه رضوان مراد وایي.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په بګرام کې پر امریکایي ځواکونو پرونی چاودنه وحشیانه بللې او وایي چې دا برید د سولې پر روانو هڅو اثر نه کوي. د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندون کې وشل شوي دي او د ایران مذهبي مشر علي خامنایي وایي امریکا د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران په شاملولو سره ناوړه ګام پورته کړی دی. د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په بګرام کې پر امریکایي ځواکونو پرونی چاودنه وحشیانه عمل بللی او دا برید یې غندلی دی. مایک پومپیو ویلي چې دغه پیښه به د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون د پرونۍ پیښې ته په اشارې سره ویلي چې په جګړه کې د ښکېل خواوو له لورې پر یو بل بریدونه د افغانستان د سولې په پروسه منفي اغېز کولی شي. بګرام اډې ته نږدې پر امریکایي ځواکونو په پرونۍ چاودنه کې درې سرتیری او یو امریکایي قراردادي وشل شوی دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندون کې وشل شوی دي. د دریسوف ولسوال احمد علي حسنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د شب باشک په نوم د ډبرو سکرو په کان کې دا چاودنه تیره شپه شوې ده. دا سمنګان په دریسوف کې لزرو زیات د ډبرو سکرو کانونه دي چې زیاتره په غیر قانوني ډول کیندل کیږي او همدا غیر مسلکي کیندنه د دې سبب کیږي چې کان کیندونکو ته مرګ ژوبله واوړي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن بیا یوې چاودنې اته کسان ژوبل کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا چاودنه د یو چسپکي بم له امله شوې ده چې د مان پاکې د یوې ادارې د کارکوونکو په موټر پسې نښلول شوی و. جلال آباد ښار نن په داسې حال کې د ماین د چاودنې شاهد دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما په دې ښار کې د ماینونو په چاودنو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګري ملتونه وایي له تیرو پنځو ورځو راهیسې په جلال آباد ښار کې چاودنو له څلوېښتو زیات کسان مړه او ژوبل کړي دي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي وایي امریکا د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک په شاملولو سره ناوړه ګام پورته کړی دی. د ایران یو دولتي ټلویزیون د خامنایي له قوله ویلي چې سپاهي پاسداران د ایران د اسلامي جمهوریت د دښمنانو ضد جبهه ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاه ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. روحانی نن په یو تلویزیونی وینا کې ویل د امریکا دا پریکړه یو خطا ده او متحده ایالات د نړۍ د تروریزم رښتینی مشر ده. حسن روحانی زیاته کړه
شما فکر کردید اگر علیه سپاه سخن گفتید در ایران
دوی تاسو فکر کوي چې د سپاه پاسداران انقلاب پر ضد خبرو سره به په ایران کې اختلافات پیدا کړي، د سپاه محبوبیت به کم شي؟ تاسو باید پوه شئ چې د ایران د خلکو په زړونو په سیمه کې چنن د سپاه کوم محبوبیت ده هغه به تر بل هر وخت زیات شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ایران سپاهي پاسداران ځواک د نړیوالو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړ. دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د یو بل هیواد پوځ په تروریستي لیست کې شاملوي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نن د پنجاب ایالت پخوانی اعلی وزیر او د حکومت د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په اختلاس او مالی فساد تورن کړ. پر شهباز شریف تور پور شوی دی چې د پنجاب ایالت د مشرې پر مهال د خپلې یوې کورنۍ فابریکې د ګټې لپاره له خپلې دندې او صلاحیت نه ناوړه استفاده کړې ده. شهباز شریف او حمزه شهباز به اوس چې پر ځان یې لګېدلي تورونه رد کړي دي محاکمې ته وړاندې کیږي. پر شهباز شریف چې له 2013 کال نه تر 2013 کال پورې د پنجاب اعلی وزیر په 13 فبروري میاشت کې هم ل خپل دند څخه د ناوړه استفادې تورنه لګول شوی و. او په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي. نننی انتخابات بخکاره کړی چې له اوږدې مودې راهیسې په واک کې بنیامین نتنیاهو د نوې دورې لپاره ټاکل کیږي او که د اسرائیل د پوځ پخوانی مشر چې اوس یې سیاست ته مخه کړې ده صدر اعظم ته رسیږي. د اسرائیل پر وخت د سهار په 2 بجو د رای ورکولو بهیر پیل شو او د شپې تر 10 به دوام وکړي. تمه ده چې سبا ته د اسرائیلو د عام انتخاباتو رسمي پایله اعلان شي. د وروستیو نظر پوښتنو له مخې د اسرائیل د پوځ د پخواني مشر بینی ګانټس په مشرۍ ګوند د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند نه مخکې دی، خو بنیامین نتنیاهو بیا له وړو سیاسي ډلو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو له نظره د 5م ځل لپاره د صدر اعظم کېدو فرصت لري.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په باګرام کې په امریکایانو باندې وروستی برید به د سولې د خبرو او هڅو معنی ونه ګرځي. د افغانستان د پارلمان غړي په خاصه توګه د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نصار احمد خوریانی بیا وایي چې ښایي دغه سې بریدونه د سولې خبرې زیانمنې کړي.
سرباز امریکایا کشته شدن. اگر دیدیم که امریکایا یک اکشن قوی تر به مقابل طالبان نشان دادن تو حتما سر روند سول هم تأثیر خود میمانه. حتما
افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر او غړي به د قطر په راتلونکو خبرو کې چې له طالبانو سره به وي اشتراک کوي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید په کې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې، له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي.
امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې ور شامل کړل. ایران نن توند خبرګونونه ښودلي. ولسمشر حسن روحانی وایي
بدانید از امروز محبوبیت سپاه از هر زمان دیگر در قلب ملت ایران و منطقه بیشتر خواهد بود.
امریکا متحده ایالاتونه سپاه تورنوی چی په سیمه کې ترګری تمویلوي او ترګری ته لمنوهی. وخت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 8 دقیقې دي. د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ موزه صفي الله سانګ زده دغه پروګرام اورېدو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. اورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په باګرام هوایي اډې ته نږدې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلې دي چې بزدلانه حملې به سولې ته د رسېدو لپاره د هڅو خنډ نه شي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي په جګړه کې د ښکېلو خواوو حملې کولی شي چې د سولې پر روانو خبرو هڅو باندې منفي تاثیر وکړي. پرون ماښام باګرام هوایي اډې ته نږدې د طالبانو لخوا د یو موټر بم حملې په ترڅ کې 3 امریکایي عسکر او 1 قراردادي امریکایي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د امریکایي ځواکونو لخوا وروسته په عامو خلکو باندې چې د هغوی اختارونو ته توجه نه وکړي ډزې شوي او ویل کېږي چې 3 ملکیان ټپیان دي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په باګرام کې په امریکایي ځواکونو د طالبانو د حملې په وړاندې توند غبرګون ښودلی دی. ښاغلي پامپیو د باګرام پیښه وحشیانه او تروریستي بللې او غندلې ده. مایک پامپیو په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې هر ډول وحشیانه، تروریستي او بوزدلانه حمله به د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ نه سي. ښاغلي پامپیو د باګرام هوایي ډګر ته څیرمه پیښه کې وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو ته په اشارې سره ویلي دي چې دغو سرتیرو د دوی د خوندیتوب په خاطر قرباني ورکړې. خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی پرونی پیښې ته په اشارې سره وایي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو لخوا یو پر بل حملې د افغانستان د سولې په پروسه منفي اغیز کولای سي.
طالبان تا آخرین لحظه کوشش ها خورمه کنند.
هغه وای طالبان تروریستی بریده هڅه کوي چې زیات امتیاز ترلاسه کړي. که امریکایان د دغه پیښې په وړاندې جدي غبرګون وښیي، حتما سل په سلو کې د سولې پروسه متاثر کولای سي. د تېرو دوشنبه په ماښام باګرام هوایي ډګر ته څیرمه د طالبانو له لورې په امریکایي عسکرو حمله کې درې امریکایي سرتیري او یو امریکایي قراردادي ووژل سول او درې نور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه خبر تایید کړی ده او ویلي دي چې دغه پیښه د سړک غاړې د مین چاودنې له امله رامنځته سوې ده. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی ده. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په یاده حمله کې له درې افغان سرتیرو سربیره شپږ امریکایي عسکر وژل سوي او څلور نور ټپیان دي.
مامور دلشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو باګرام ته نږدې د امریکایي عسکرو وژنه غندلې او ویلي دي چې دغسې حملې به د سولې د خبرو معنی ونه ګرځي. دا چې په امریکا متحده ایالتونو کې دننه د خلکو غبرګون څه دی او مقامات له پومپیو او وزارت خارجي نه پرته نور مقامات په څه اندي، په دې اړه باندې د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم همدا شېبه له واشنگتن ډي سي له موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. همدم صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې په امریکا کې دننه خلک د امریکایي عسکرو د وژل کېدو په اړه باندې چې افغانستان کې وژل شوی دی او هدف ګرځېدلی دی څه نظر لري؟
سلامونه او نیکی هیلی. البته زه فکر کوم چې دا لومړی ځل نه ده چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په نښه کېږي او وژل کېږي، سره له دې چې دغه د پرونی حادثې د ارقام عدد د خلکو د تلفاتو ډېر لوړ ده نسبت نورو وختونو ته. امریکایان حتی په لسګونه هم په افغانستان کې وژل شوي او ټپي شوي دي، نو دلته امریکا کې خلک دې موضوع سره تر یو حده پورې آشنایي لري. خو خبره دا ده چې اوس د خلکو ذهنیتونه تغییر کړی. دوی پوهېږي چې اوس هم سره له ده چې دا څلور کسان تېره ورځ وژل شوي، څو کسان ټپي شوي، دا د پخواني تلفاتو پرتله ډېره کمه ده. نو زه فکر کوم لکه څنګه چې حکومتي چارواکي وایي چې دا موضوع به د سولې لپاره کوم خنډ جوړ نه شي، خلک هم په دې موضوع کې حکومت سره موافقه لري او درک یې کړی چې د دغسې مرګونو د دغسې ژوبلو د ختمولو یا د کمولو دپاره سوله حتمي ده.
مننه.
دې خاطر دلته کوم دغه نشته.
طالبانو داسې وخت کې د دغې حملې مسؤلیت ومانه چې هلته به تمه د نږدې ورځو کې د شپږم دور لپاره له زلمي خلیلزاد سره چې د امریکا خاص استازی دی خبرې وکړي د افغان سولې په اړه باندې. څه فکر کوي طالبان څه غواړي چې ثابته کړي په دغه حالاتو کې د امریکایانو په وژلو؟
زه فکر کوم چې دا یوازې طالبان نه ده، بلکې طالبان تر څنګ د هغوی د سیمې حامیان هم ښکېل دي. اصلي هدف د ده دا ده لکه څنګه چې پامپي ویلې چې داسې عملیتونه به د سولې لپاره کوم خنډ جوړ نه کړي. اصلي لامل دا ده چې دا د قطر ناسته او د سولې مذاکرات مختل کړي، بل کوم هدف د ده نشته. خو دا خبره هم جوته ده چې په افغانستان کې د جنګ سیزن شروع ده، پسله را رسیدلې ده او تر څنګ طالبان هم دې ته ژمن دي تر اوسه پورې کوم دزبند نه دی اعلان شوی.
یو څه توی پام دغه لاندې تاسو وایئ چې دزبند نه دی اعلان شوی، خو طالبان په اصولو کې له امریکا سره موافقه کړې ده د زلمي خلیلزاد په واسطه باندې چې په افغانستان کې به دوی نه پنه کوي، د افغانستان خاوره به د تروریستانو په خاطر نه کارول کېږي. دا یو څه دي چې په اصولو کې دوی سره موافقه کړې ده. کېدای شي راتلونکو کې نور پرمختګ هم پیوشي. د دې تر څنګ چې د امریکایانو او د بهرنیو د وتلو په اړه باندې ځینې ژمنې شوې دي.
بله، په تاسف سره اوسه پورې په دې باندې توافق نه ده شوی. تر هغه وخته پورې چې کتبي رسمي توافق ونشي د دواړو خواوو ترمنځ او تر څنګ یو دزبند اعلان نشي، زه فکر کوم چې دغه جنگ دغه بریدونه به ادامه لري او نه مدریږي. نو دغه راتلونکي ناسه به دغه موضوع هم جوته کې ښکاره کړي چې دغه جنگ سوخ بندي سوخ دزبند راځي.
تاسو مخکې د سیمه ایزو همکارانو د طالبانو یادونه وکړه. ایران باندې امریکا پرون سخت بندیزونه لګولي، سپایي د تروریستي سازمان په توګه یاد کړی دی. څه فکر کوي طالبان خو په داسې رپورټونه و چې د ایران لخوا هم کله کله تمویل شوی دی، څه فکر کوي چې آیا داسې یو څه لاسونه به هم وي د ایران لخوا یا نور څوک به وي؟
بدون شک که چیرې تاسو دقیقا دغه بندیزونو ته یا دغه تعزیراتو ته متوجه شید کې لیکل شوی چې دغه سپای پاسداران دې لپاره نه چې دوی په ایران کې څه کارونه کوي، بلکې دې لپاره چې دوی تروریستي او اورپکي ډلې تمویلوي، دې لپاره د امریکا په تور لیست کې شامل شوی. دوی په خو نه تنها د افغانستان کې طالبان تمویلول، بلکې موږ تاسو معلوم ده چې قدس خپل سلیمانی دلته په افغانستان کې نور تروریستی ډلې روي او د افغانستان نه خلک ریکروټ کوي یا د افغانستان نه خلک جلب جذب کوي نور سیمه ییز هیوادونه لکه عراق سوریه او نور ځایونه ته د جګړې لپاره لیږي. دا خبره هم افغانان ته چوت هم امریکایانو ته او د امریکا مرکزي قومندانۍ چې سنتکام ورته وایي د افغانستان او د ایران موضوع له نږدې سره او مسؤلیت په غاړه لري. دوی ته بېخي خجالت ده چې دوی په افغانستان کې هم طالبان هم نور ورپکې چې هغه شیعه ډلې دي هغوی روزل د افغانستان د نامې لپاره زه فکر کوم چې دا به موثر ګام وي.
محمد شفیق همدم د ناټو پخوانی سلاحکار له واشنگټن له موږ سره خبرې کولې. له دوی مننه کوو. دوی د امریکایانو په وژنې باندې چې پرون په بګرام کې امریکایانو تلفات ورکړي د طالبانو په عمله کې له موږ سره خپل تحلیل شریک.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د قطر په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلونه ورکړل شوی او دوی به په دې غونډه کې برخه اخلي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د ناسته کې د افغانستان اصلي تصویر وړاندې کړي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي چې لتیر یو کال راهیسې د افغانستان بیلابیلو سیمو ته تللي او له خلکو سره یې کتلي اوس د قطر په غونډه کې د خپل ګډون خبر ورکوي. د دې حرکت مسول اقبال خیبر وایي د قطر په ناسته کې به دواړو غاړو ته د افغانستان ریښتینی انځور وړاندې او د افغانستان له خلکو راټولې شوې مشورې به شریکې کړي.
فیصله دا ده چې باید پکې اوسو د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي. انشاءالله هغه د افغانستان اصلي تصویر بلته وړاندې کړای شو او د دواړو لورو ترمنځ به نږدېوالی رامنځته کړو او د دوی ترمنځ به هغه بدبیني راکمه کړو او د دوی د وطن او د دوی د کلی بعد ورځ بل دوی سره شریک کوش.
د سولې ولسی حرکت تیر المریز کال د حمل په دریمه نیټه ورسته له هغه رامنځته شو چې په هلمند کې په یو خونړی انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوخته. ورسته د یاد حرکت غړي له هلمند د پلي کابل ته راغلل. د یو شمیر بهرنیو سفارتونو مخې ته پرلت وه او له شاوخوا دوه میاشتو وروسته لوڅي پخې او پلي بلخ ولایت ته ولاړل. د دوی پیغام هر ځای ته پرسیدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني افغاناندی. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي په کلیو جماعتونو او خوانځیو کې د سولې لپاره له خلکو قومي سپینګیرو او خونګو سره ناستې درلودي او د سولې په اړه د دوی نظریات اوریدلی او د قطر په ناسته کې به شریک کړي. خو دغه حرکت یو شمیر غړو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې دوه ورځې د نه خوړلو اعتصاب هم وکړ او د اعتصاب لامل دا و چې د جګړې ښکېلې خواوې د دوی غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عمل ولسی ټولنې رئیس ګل آغا حسنی د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولي خو وایي دوی باید په دې ناسته کې د افغان سیاسیونو تر تاثیر لاندې را نشي.
د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د افغانستان د سولې د ولسی حرکت د غړو د بلنې په اړه مو جزئیات واوریدل. په ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاحکار ملالی شینواری د قطر په غونډه کې د سولې د ولسی حرکت د استازو ګډون مؤثر بولي. غلی شینواری له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دوی باید د قطر په غونډه کې خپلې غوښتنې چې په ټوله کې د افغان ولس غوښتنې دي د طالبانو مخته کړي. له غلی شینواری سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
ازمال انده دا دولس اغا واقعی غک ده و چه باید تر طالبان ورس نیگی سراد دی چه طالبان ادا لاری چه گواکی دوی دو ولس دا مین در ولار خالق دی کلا هم دوی دغ غک تا چه دوی دا هلمن شروع کرد او بیای پتول افغانستان که خپور کرد دغه ته یې په یړند تند جواب ورنکړ. خدای دې وکړي چې په قطر کې دوی وکړی شي خپل غږ د طالب تر غوږه ورسی. دوی راغله په دولتي غږ وکړه د ولسمشر سره کېناسته ولایت په ولایت وګرځېد او زما د انده دا تر ټولو هغه واقعي او رښتینی غږ دی د افغانانو چې پرته د کمریانه پرته د کم فریب نه او پرته د کم بهرني لاس نه دوی دا غږ په ټول افغانستان کې د لومړي ځل د پاره اوچت کړ.
بلې تاسو ویل اغلی شنور تاسو ویل چې طالبانو دوی ته مثلا څنګه چې د دوی غږ ته باید پاملرنه شوې غږ نیول شوې ورته ونه نیول شو. دوی څومره د مخکې په ننګرهار ولایت کې چې کوم کمپاین پیل کړی او د خلکو ترمنځ د په دې ترڅ کې یو دوه ورځې د نه خوړلو احتساب هم وکړي او د نه خوړلو احتساب لامل دا و چې نه طالبانو او نه هم حکومت دوی ته پاملرنه وکړه. د دوی هغه هڅې په پام کې ونه نیولې ورته یو رقم بې تفاوته ول د دوی دواړه اړخونه په دوی په مقابل کې. تاسو ویل چې دوی د ولسمشر سره کتلي او ورسره خبرې کړې دي, حال دا چې دوی د حکومت نه هم شکایت لري او ګیله لري چې حکومت هم لکه څنګه چې ول دوی ته ښه نظر ونه کې په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
نه ولسمشر خو دوی سره په غوال سر کې وکاته که په یاد مې دوی تیر کال دوی د سړک په سر باندې د پانتون په خوا کې چې کله دوی هلته وو ولسمشر ورغی او هلته ورسره ناسته وکړه. خو برعکس طالبانو ته چې کله دوی ورتلل هغه ورته ویل چې نه به راځئ. خبره دا ده چې هو زه د هغوی د پاستازیتوب نه وایم چې هغه بالکل د حکومت نه خوشحاله یا د دولت نه یا د رئیس جمهور نه, اما تر یو ډیره بریده کله چې دوی په ولایتونو کې راغلي دي خپل غږ یې اوچت کړی. دولت د دوی د امنیت لپاره د دوی د مدني حرکت لپاره لاره هواره کړې او دا د دوی حق و.
په ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری و چې د قطر په بین الافغانی ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو په ګډون باندې خبرې وکړي. دی وویل چې د دوی ګډون مثبت دی او باید چې د افغانستان د خلکو غوښتنې د طالبانو سره شریکې کړي.
راپور زموږ, قضاوت ستاسو.
د هلمند ولایت د ګرشکول سوالي یو شمیر خلکو نن مظاهره وکړه او افغان فوجان تورن کړل چې څو شپې مخکې د شپنی عملیاتو پر مهال زور زیاته کړی. د دوی وایي چې د نیول شویو کسانو ترمن چې افغان فوجان وړي دي دوه خزي هم شامل دي. د هلمند والی وایي چې دغه خزي او نور نیول شوی سړي لال قاعده سره په همکاري باندې تورن دي. خو د خبره چې د خزو درخوش کولو لپاره په مرکزی حکومت باندې غکړی دی او په اړه به اقدام وشي. نور حال له الیاس دای اورو.
د لشکرګار وند بولان د سپین ممره ترڅنګ سلګونه کسان نن سی شنبه د وحمد چې راټول سی ویډیو د حکومت څخه د هغه شوزو د خوشکول غوښتنه کوي چې دوه شپې وړاندې د افغان ځواکونو دی بيچاپې پر محل لیول سی ویډیو کچوم د پښو وړاندې سوی د خو د پچلتیا واساسیت لامل معلومات ډیر روسته درسونی په واکې ورکول سول. د هلمند والی په دې اړه د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول په یاد سیمه کې د چاپی پر محل دوه کسان وجل سوی او دوه نوري چې شجدي دي نیول سوی دي او افغان ځواکونو د ځان سره وړي دي. تورن جنرال محمد یاسین ول د عملیات د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد تر سره کړی دي.
قرار د اخري معلوماتو چې دغه دوه کسه د ملا جابر او ملا یاسر په نوم مرسوی دي چې دا د القاعده پورې متړلي خلک دي او همدارنګه دوه کسه نور ژوندینه وړل دي. د دوی سره بیا یو دوه خزم وړل سوی دي چې قرار د معلوماتو چې ډیر وخت نه په دې استخباراتي او کشفي ارګانونو کار کوله چې دا خزي هم دغه دي دوی سره همکارانه وي. خو بیا هم په ساده دي چې چون افغانستان دی افغانستان افغانان خپل یو کلتور لري فرهنګ لري دغه د خزو وړل رښتیا هم دلته لږ بد انعکاس ورکوي.
هغه ځای چې افغان ځواکونو پکې چاپه وهلې ده د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. د ګرشکول سوالي اړوند د مالګر له دشتي سیمونه راغلي خلک وایي دوه شپې وړاندې افغان ځواکونو چې نه پوهېږي د کوم ځای ورغلي ول پرې وکلینیک چاپه وهلې ده. دوه ډاکټران وزیر دی او دوی شزی چې په یاد کلینیک کې دند لري د ځان سره وړي دي.
زه مولوی عبدالغفار زه دا وینا کوم چې د زموږ په کورونو باندې چافه وهلې ده او زموږ زنانې بیولې دي. خبره مو د والی صاحب ته داده, کومندان ته مو داده, امنیتي ملي ته مو داده. کچیر زموږ आवाज دا رسمي ارګانونه و نه وري موږ بزو د ولایت مخته, موږ بزو د کومندانۍ مخته, موږ بزو د امنیتي ملي مخته.
طالبانو د دوش په وړاندې چاپې پر مهال وجل سوي کسان ملکیان یاد کړی دي. کته هم په دې ورستوي کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي شپنی عملیات او چاپې ډېرې سوي دي. خو دا د خپل ځل نادره پیښه ده چې د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا شجې نیول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او رئیس د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنۍ تروریستي سازمانونو په لیست کې ورشامل کړ. ایرانی چارواکو نن په دې اړه توند غبرګونونه وښودل. د ایران ولسمشر حسن روحاني شي ځینې سنترفیوژونه افتتاح کول، وویل که امریکا په دوی باندې فشارونه زیات کړي نور سنترفیوژونه به چې پرمختللي وي هم د دوی لخوا پرانیستل شي. سنترفیوژونه د یورانیم په بډاینه کې چې بیا به په اټومي وسلو او نورو اټومي چارو کې ترې کار اخیستل کېږي کارول کېږي. په دې اړه حسیب الله تلاشي رپورت جوړ کړی.
د ایران د اټومي ټکنالوژۍ د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال حسن روحاني امریکا ته ګواښونه وکړل. روحاني چې څو نوي سنترفیوزونه یې پرانیستل ګواښ یې وکړ که فشارونه پرې دوام پیدا کړي د آی آر اته پرمختللي سنترفیوزونه به جوړ کړي. سنترفیوزونه د نورې زیاتې کارونې ترڅنګ د یورانیمو په بډایه کولو کې هم استعمالیږي. حسن روحاني وویل
شما اون وقت مدعی شدید امروز که بر علیه تروریسم نظر بدید و نهادهای انقلابی جهان را به عنوان تروریست لقب بدید. شما در رأس تروریسم عالم هستید.
ایران له نړیوال ټولنې سره ژمنه کړې چې د یورانیم له بډای کولو به ډډه کوي، خو تازه دریزې داسې وخت ور کړی چې د دغه هیواد سپاهی پاسداران د امریکا لخوا د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. روحاني پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې له داعش سره همکاري کوي، خو د دې تور د سپیناوي لپاره کوم سند وړاندې نه کړ. یو ورځ مخکې تر دې واشنگتن د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړ. د ایران رهبر علي خامنئی نن د امریکا د دې دریځ په اړه توند خبرې کړي او ویلي دي چې امریکا په داسې کارونو هیڅ هم نشي کولای. خامنئی نن د سپاهی پاسداران له ځینو غړو سره کتلي دي. اخوا د ایران پارلمان هم له سپاه سره د خواخوږۍ په هدف د دوی په رنګ یونیفورمونه پتن کړي وو، خو متحده ایالات وایي چې سپاهی پاسداران په سیمه کې ترهګرۍ ته لمن وهي او ترهګرۍ ډلې تمویلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل د امریکا د وروستي دریځ هدف دا دی چې پر ایران ډېر زیات فشار راوړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم اسمت ساروان د هوایی ټکنالوژیکي پرمختګ په اړه باندې تاسو ته یو جالب مطلب وایي.
د ناسا او د ماساچوسټ د ټکنالوژي انستیتوت څیړونکو د الوتکو لپاره نوی وزر اختراع کړی چې د الوتکو له اوسنیو وزرو سره یې شکل توپیر لري خو اغیزمنتیا یې زیاته ده. د بزنس انسایډر رسپانې د راپور له مخې څیړونکي وایي چې دا نوی وزر د الوتکو د الوتلو له کیفیت سره مرسته کوي. د الوتکو په اوسنیو عامو وزرو کې یوازې د هغو ځینې برخې حرکت کوي، خو په نوي پروژه کې ټول وزر حرکت لري. د دې لپاره چې دا وزر د الوت په ټولو پړاوونو کې که هغه لمځکې څخه پورته کېدل وي یا پر مځکه د الوتکې کښېناستل له شرایطو سره ځان عیارولی شي او تر اوسنیو وزرونو یې اغیزمنتیا ډېره ده. په مجموع کې به دا وزر د الوتکو تر اوسنیو وزرونو سپک او ګټور وي. د دې لپاره چې دا وزر د الوت له مختلفو مراحلو سره ځان عیارولی شي د کار نتیجه یې تر اوسنیو وزرونو ښه ده. دا نوی وزر جالی ډوله جوړښت لري او هر کوچنی پرزه یې د پولیمر په نازک پوښ پوښل شوې ده. دا هم ویل شوی چې دا وزر له داسې موادو جوړ شوی چې هغه یې ډېر کلک او مقاوم کړی او په عین وخت کې ډېر سپک دی. جوړونکي وایي چې دا وزر یې تجربه کړي او ورته څرګنده شوه چې دا وزر د دوی تر تصور ګټور او اغیزمن دی.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت تازه په یو بیان کې د بګرام د هوایي اډې پاړه باندې معلومات اډې پاړه باندې د بګرام د هوایي اډې ته نږدې د پرونی حمله پاړه باندې معلومات خبره کړې دي. د دغه ماموریت په بیان کې راغلي دي چې پرون رسنیو رپورت ورکړی چې څلور امریکایان چې درې اسکر او یو قراردادي دي وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د بیان لمخې یو قراردادي افغان او اوس ژوند ده. د ویلی دی چې په بیان کې راغلی چې دای په درسنیو پراپورونو کې په ناس په غلطۍ سره د وژل شوی په ډله کې شمیرل شوی خو اوس تر درملنې لاندې دی او د بګرام هوایي اډې په یو روغتون کې دی. اوس هم زینی لند پیغامونه. سبحان الله نبیل کنر لیکلی د بین الافغانی خبرو لپاره داس یو ټیم برابر شي چې ټول اړخونه ته د منلو وړ وي. واحد مدقق له لوګر لیکلی د قطر راتلونکي غونډه کې باید طالبانو سره د اوربند په اړه بحث وشي. راز محمد ریاض نادلی ولسوالۍ څخه لیکلی طالبان د یا سم سوله وکړي داسې پلمې دې نه راولي. جان علي عزتیار له دایکندي لیکلی د طالبانو لخوا تروریستي حملو زیاتېدل خلکو لخوا د دې ډلې باندې باور له لاسه ورکوي. پروگرام همدلته ختمیږي. سید سمی عباس.